پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن سټیشن بده د ورځې اسنبلی د 10 د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې.
کارونه نشته، ګندنه نشته، یا به زه ورځو بس عدالت خرڅم خپل خو مزل کوا.
په خوست کې معلول او د شهیدانو د کورونې غړي هم شکایت لري.
موږ ډېر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شی نه لرو، دی وبل محتاج یو، خلکو ته ملسونه نیولې دي.
په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جستن ترودو بیا ګټونکی ښکاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خپریږي. صفی الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په ژربه د نجونو ښوونځیو ته هم اجازه ورکړي. طالبانو په خپله کابینه کې د روغتیا او تجارت وزارت د سرپرستانو په شمول ځینې نوي کسان معرفي کړي دي. او تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره نړۍ وهڅوي. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستيالان معرفي کړل. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستيالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل:
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي. پوهانو، ډاکټر صاحبان، مسلکي ادارو ته معرفي شوی دي. د دې سم کوشش کوو. خدای سره کله به اداره مسؤوله کیږي، دا بعدي اقدامات دي ان شاء الله د موږ مشرانو لخوا به تصمیم ونیول شي.
تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو، خو دغه کابینه له پراخو انتقادونو سره مخ شو چې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو د ګمارنې اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي د نجونو د ښوونځیو اجازه به ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل باندې کار روان دی، څو نجونې په مسؤوله توګه باندې خپلو ښوونځیو ته روانې شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د همدې شنبه پر از اعلان وکړ چې هلکان د ښوونځیو ته ستانه شي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاوي څه نه ویلي. د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستې په موضوع باندې ګڼو فعالانو تند انتقادونه کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي اسامبله نن په نیویارک کې پیلېږي. بایدن به دا هم ووایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسۍ دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانسته ده. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوی و د هند په یو لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبري آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2 میلیارد و 200 میلیون ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ ډي آر آی د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د هند د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی و. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، ډیلی، چینای، ګاندی دام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه را وروسته تلاشي او څېړنې پیل شوي. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي چې 80 تر 90% هیروین تولیدوي. بیا هم له هند یو خبر ټاکل شوی. هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کرونا ویروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کرونا مثبتې پیښې اوج ته ورسېدې. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندویا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي، او د روغتیا وزیر یې ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د میاشتنی تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږي. او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جاستین ترودو ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې اکثریت وګټي چې د اپوزیشن له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. تر ترودو تر دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جاستین ترودو تېره میاشت ویلي و د کرونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نه در پښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن ووتولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. د ځینو راپورونو له مخې د کاناډا د حکومت د ښځو او بشري چارو اوسنۍ وزیره مریم منصف چې پخاټه افغانه ده په ټاکنو کې نه ده بریالی شوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایت لوستلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د ایسایي ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو لپاره نوي رئیسان هم ټاکل شوي دي. طالبان وایي چې هڅه سوي په نویو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو بیا هم په دې زاګو مارونو کې کومه شزه نه تر سترګو کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون وو نور وزارتونو ته بیا هم نوي مرستیالان ټاکل شوی دي. په دوی کې دوه هغه کسان دي چې وړاندې د طالبانو له لیست څخه غورځول شوی وو، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت مرستیالان. طالبان مولا عبدالقیوم ذاکر چې په دې ډله کې ډېری ریښې لري د دفاع وزارت د مرستیال په توګه ټاکلی. دغه ډول صدر مولا ابراهیم د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. د دې دوو کسانو د نه ټاکل کېدو په اړه باندې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې نیوکه راپورته شوی دی، خو د دې سربیره د سوداګرۍ وزارت لپاره دوه مرستیالان هم ټاکل شوی. محمد بشیر د دې وزارت د لومړي مرستیال او همدارنګ محمد عظیم سلطان زاده د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دي. د روغتیا وزارت لپاره هم عبدالباری عمر د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. محمد حسن غیاسی هم د دویم مرستیال په توګه غوره شوی دی. طالبانو د اولمپیک ملي کمیټې لپاره هم سرپرست ټاکل او نظر محمد مطمئن شي وړاندې د رسنیو په برخه کې فعال و د دې کمیټې رئیس غوره کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت لپاره بیا مجیب الرحمن عمر د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې بیا غلام غوث د مرستیال پتوګه غوړه شوې ده. همدارنګه محمد فقیر د احصایي د مرکزی ادارې د سرپرست پتوګه باندې ټاکل شوې ده. ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرسیال پتوګه او همدار ول زرین کوچي بیا د دې وزارت د دویم مرسیال پتوګه ټاکل شوې ده. هر سره خروټه بیا د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو وزارت د مرسیال پتوګه او ډاکټر لطف الله خیر خوا بیا د لوړو زده کړو وزارت د مسلکي مرسیال پتوګه ګمارل شوې دي. همدارنګ د اټومي انرژي د رئیس پتوګه نجیب الله غوړه شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان په کابینه کې د نوي او کسانو د ګمارنې په اړه باندې وویل چې تر ډیره حد مسلکي او وړتیا په نظر کې نیول شوی ده.
کوشش کوي چې د خلک راځي چې هغه ډیر ښه کار کولای شي، ښه خدمت کولای شي هیوادوالو ته. په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم دلته د هزاره وروڼو نه د نورو وروڼو نه هم موږ پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې سم کوشش کوو.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې په راتلونکي کې به ښځو ته یو شمېر چوکۍ په نظر کې ونیسي، بیا هم په نویو اعلان شویو کسانو کې هم هیڅ خزه په پام کې نه ده نیول شوی. طالبویان زبیح الله مجاهد دشمنه کوي چې د خزو لپاره مهمه څوکۍ په نظر کې نیول شوی، خو په دې اړه باندې ډیر جزئیات ورنه کړل. طالبان ویان همدا ډول په خپل نننی کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او د دې ترخوایې په نړیواله کچه د ډلې د مشروعیت او نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی مجاهد د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ژمی په رسمیت وپیژني او ترخوایې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. طالبویان همدا ډول خزو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د اسانتیا او په برخه کې ډاډ ورکړه او وی ویل چې ډېر ژر به په دې برخه کې لازمي لارښوونې او همدا ډول نور اقدامات وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یوه کانفرنس ته وویل چې دوی په دې ډول هڅه کړې چې مسلکي توپ ته پام وکړي. د طالبانو پر دیرش کسیزه کابینه چې د سپتمبر پر 1 اعلان شوه ډېر انتقادونه وسول چې یوه ښځه هم پکې نسته او د کتونکو په باور تر ډېره د طالبانو وتلو څیرو ته پکې ځای ورکول شوی دی. په دې کابینه کې هم هغه څیرې شامل دي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا هم د امریکا په تور لیست کې شامل دي. د پانتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونه ته شرق لاس ته ستاسو نظر څه دی چې په دې تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام شوی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم کافی نه دي. له بده مرغه موږ وخت د لاس ورکوو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دي چې موږ پر دغه موضوعات باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غور پر سوی وای په دغه باندې وخت ضایع کړو او لیستونه بدل را بدل کړو، خو بیا هم نه د ملت او نه د تخصص متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کړو. زه فکر کوم دغه شان دغه معیارونه باید مخکې د مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلي را بدلي او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکې قرار لري د دغه حالت څخه باید وویستل سي. نو زه ډېر ورته خوشبینه نه یم. دوی باید په دغه برخه کې وار د مخه باید یو معیار ټاکلی وای. اوس ملت تر ډېره پورې دې ته منتظر نه دی چې څوک راځي پر کوم چوکۍ باندې کار کوي هغه نتیجه غواړي او نتیجه په دغه رقم باندې موږ نشو ترلاسه کولای. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا هدف څخه موږ ډېر لیرې یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان شوو کسانو کې هم یوه ښځه نه تر سترګو کېږي، دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنې خو وار د مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي او هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول سوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې مثلا د نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. نو اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوعات په دغه برخه کې مطرح کېږي. هغه اول دا دي چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواکي او هغه هیوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده هغو ته امن په تنځایونه ورکړی وو، د هغو کورنۍ هلته دي، په یو ډول یرغمل دي او مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلاتفارم یو دغسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمی او بنسټیز غوښتنې په پام کې ونیول سي او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول سي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مشکل وي او طالبان هم د ذهني لحاظه تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هیڅ وجه باندې دې ذهن داسې جوړ نه دي چې یو یو میرمن دی راسی هغه دی د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي هغه څومره مسلکی او متخصص وي او بیا هم دی فکر کوم دغه د دې ځنیا داسې جوړی چې دغه ته دوی نه دي آماده چې مثلا یو څوک یو طالب چارواکی دي د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په داسې حال کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودې او د اوسنۍ د نړیوالې ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکړې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغو ته شان ته باید موږ ذهنا آماده اوسو، که نه موږ به منزوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لستونو پر اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف وي او اصلي کار به څخه پاتې وي.
په ضمن کې طالبان ویلي دي چې په تازه ګمارونو سره یې د اقلیتونو شمولیت هم پام کړی دی. څه فکر کوي چې د یوه یا دو کسانو ګمارونه د نورو اقلیتونو او ډلو ټاپلو حق پر ځای کولی شي؟
تاسو وګورئ دغه کسان چې اوس په راس کې راغلي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې هغه خبره چې ما مخکې وکړه دوی د تصمیم نیول په برخه کې خپلواک نه دي او متاسفانه یو بل پټ لاس دی چې پر دوی باندې مستقیم کنټرول لري او هغه داسې یو هېواد دی یا زموږ ګاونډي هېوادونه دي چې هغه له بده مرغه دا 40 کاله زموږ د هېواد د ناورین تر ټولو ستر فکټورونه وه او ستر لوبغاړي وه. که ستاسو یاد دي کله چې دوی دا لیست اعلان کړي د دې څخه مخکې یو څو قدمه مخکې ولاړ شو، دوی چې کله کابل ونیوي دوی همدغه د ټول شموله حکومت جوړېدو یا د ټول شموله کابینې د جوړېدو اوازې خپرې کړلې او ملت او خلکو ته او نړیوال ټولنې ته یو څه هیله ورکړله چې که موږ صبر وموکو خیر په دې باندې ارزي چې یو ټول شموله حکومت به دې اعلان کړي. او کله چې دوی دغه د لومړي کابینې لیست اعلان کړي ولیدل سوه چې ټول شموله اصلا نه ده بلکې د ملا شموله یو کابینه ده، نو بیا چې د دوی څخه پوښتنه وسول دوی استدلال دا کوي چې د ټول شموله څخه معنا دا نه ده چې هر څوک به په دې کابینه کې هر قوم به په دې کابینه کې داخل وي. زموږ د ټول شموله څخه هدف دا دی چې یعنی هغه کسان چې د دوی په اصلاح سره جهاد یې کړی دی او په دا شل کالو کې دوی قربانۍ ورکړي دي او د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې باندې جنګېدلي دي، هغو ته باید موږ امتیازات ورکړو. همداسې وکړله نو کله چې فشارونه ورباندې زیات شول بیا اوس دوی غواړي چې په نامه باندې مثلا د یو قوم او بل قوم څخه دوی یو څو کسان را داخل کړي، نو زه فکر کوم دوی په خپل قول کې صادق نه دي او په دغه توګه باندې غواړي چې وخت ضایع کړي. که په دغه رقم باندې موږ مخته ولاړ شو زه فکر کوم موږ ډېر امیدوار نه شو کېدلی او دوی وخت په وخت باندې خپل دریځ بدلوي. هغه معیارونه چې نړیوال ټولنه او هغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري په دغه رقم باندې په دغه منول باندې موږ نسو کولای چې نتیجې ته ورسیږو.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې د طالبانو د نویو ګمارونو په اړه یې راسره خبرې کولې. طالبانو د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست وزیران او د نهو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل، خو په دې تازه لیست کې هم د یوې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له ترکیې غوښتي چې له دغه هیواد سره هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد نن د افغانستان لپاره د ترکیې واویا ودانیز شرکت مسؤول براق انسال سره د کتنې پر مهال له نوموړي وغوښتل چې هیواد دې خپلې پروژې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې عملي کړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ناسته کې ښاغلی انسال په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ترکیې پانګوالو د هر ډول همکاریو ژمنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. په خبر پانه کې راغلی په دغه ناسه کې د کرنې وزارت مرستیال مولوي فضل ربی فضلی ویلی چې افغانستان د سوداګرۍ له نظره له ستونزو سره مخ دی او په وینا یې یوازینۍ لاره چې پرې اتکا کېږي هغه کرنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان دا مهال کمزور اقتصادي وضعیت سره مخ او د بېوزلۍ په ټیټه کچه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي و چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او دا حالت خوشنوونکی بللی. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که صرافانو مالی ستونزې هوارې نشي دوی د فعالیتونو درولو ته به اړ شي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک لخوا لا هم د دوی ستونزه نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 ورکوي چې د چارې د صرافانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان ډېره پانګه نړیوال بانک لخوا کنګل ده. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنیدو سره IMF یا نړیوال بانک د افغانستان پیسې کنګل کړي چې له دې امله بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 508 افغانۍ.
وړاند وی نشي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواک توګه کابینه جوړ کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین ووتولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا او بعد مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا 600 میلیونه ډالر لګښت راځي او ګټونکي د 4 کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
ننګرهار کې بیکاری زیاته سوې ده. نور حال په دې راپور کې
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لسکسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده. کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو دی.
دا دوه میاشتې اوسه دی ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو کړي، حالات هم خراب دي. کار نه زړه مو خوږېږي، څه وکړو؟ بس کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا بس دوه ورځو بس د لارې خرڅم په خپله خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډېری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریح ځایونو کې شپې تېروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګاره خلک چې ډیری یې ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دی د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
قرضدار یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بسترې د خلکو دي تر 40,000 روپۍ پورې دی. هغه 15000 روپے سامان پوری مسنخته دی یا یو بازار ته وباسي خرڅي هغه په پیسو باندې ځان ته وړو والی یا وړي والی بس واتور ذکر کی بیا بازار ته مسره شي سرګردان لاله هاند بدل ته پچوکونه کی ګرځي به ته مخام نه وخت پور دی وختین پلان شم دا اوس د ایران مجزه کور ته لاړ شم ما سره نه وړي امکان نشته نه د وړو امکان نشته
څلويخ کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه وکړای چې دا ډول بیروزګاری ورسي او سختې به پرې راسي د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي
دولتي پروژې ټولې بندې دي ما خپل مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه هم ټول بند دي چار یو ته زنګ وهو نشته چې شي
حکومت باید په اول قدم کې چې دی ارزاني راولي تجاران سره وغږېږي چې افغانستان خلک غریب دي گزاره وکړي ګمرکاتو باندې غږېږي چې مسؤلیې کم
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګارۍ مخنیوی وشي
چرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته 1600 کار په یو نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول پکار دي سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې چرته عام خلک تشویق کړی شي چې په زراعتي برخه کې خپل کورنۍ اقتصاد تقویه کړي یا د مثلا د چرګانو د روزنه په برخه کې یا د نورو مواردو په برخه کې نو کېږي چې خلک د شته اقتصادي ننګونو نه بېغمه شي
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ
نن ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې د ځوان فکر 19 پروګرام کې د ځوانانو د پاره د کاري فرصتونو پر کموالی یا هم نشټوالی خبرې کوو په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي
په خوست کې معلولین معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د بیوزلۍ او غریبۍ له کبله یې ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی دوی زیاتوي نه پخوانی حکومت ورته د 2 کلونو معاشونه ورکړي او نه په اوس وخت کې کوم چا ورسره مرسته کړې ده د معلولینو یو شمېر استازو یاد ستونزې او غوښتنې آزاد راډیو سره شریکې کړې د معلولینو د یوې شورا مشر صاحب منګل وویل
ایمیک د مخکاني معلولینو سره هیڅ کوم اغ نه دی کړی کنه وزارت وکړو نه معاش وکړی دی نه تنخوا وکړي په 2 کلو کې 3 کلو کې به 10000 15000 روپۍ وکړي اوس په بیمینل نیمیک دغه کو پوم اسلامی مرات نه دغه کو چې دغه بیوزله مجاهدین معلولین ای دغه سا تاسو کومک وکوي دا ډېر په بد وضعیت کې دي تاسو کومک نه غوړو چې وی ورځ سوي شي نه چې څو میک تماشا ولانی د بیملل د میک صدر کم یو زنګری کټونه د معلولین سره جوړ کی چې دوی تا کومک د خوراکي مواد کیږي ډېر په تکلیف یو خپل عزامي د لو سوار کړي خپل سونه د لو سوار کړي خپل سترګې د لو سوار کړي نو د بیملل چې میک صدر کومک ونه کی میک بشي کو
د مسافر ورسوالۍ اوسیدونکو بادشاه خان وایي معلولین نشي کولای د روغو کسانو په شان کارو مزدوري وکي
میګنا کاروبار کړی شو خېلو سونه ملان دي چې سترګې نشته چالو سونه نشته نو دا کاروبار نشي کړی چې کومه بچیون لري وړې خلخونې لري چې دوی چیرو ریکورد ته چې لوست نه یو کار نه یو کور کړای شي او نشي کړای کنه نو په اول قدم کې باید موږ سره مرسته وشي بیا د نور سره وشي میګدا هله د اسلامي امارت نه چې دوی په نظر کې ونسي بن منول په نظر کې ونسي موږ سره کومک وکي
د متون د ورغه کلی اوسیدونکو روپیا ګول وای کله چې چا سره مرسته کیږي نو په کلیو کې دی د بیوزلو معلولینو او حقيقي مستحقینو پوښتنه وشي
چې هر سړی ته تزدی کوي خور غریب کلی کل کې دی پښتنه وکي د خور غریب دی کونډې رندې دی مظلوم ول سره د کومک وکي مونږ ډیر غریبونه بیچاره یو هیڅ شای نه لرو دی وبل مختاج خلکو ته ملسونه نیولې دي په کور کې ګړډ بارو ځای نه لرو دا دی هغه غونډې چې د څومره وخت کې مونږ ته تنخی نه دی رکړي د غاری یو بل ته لوس نه سو
په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی ته د معلولینو معیوبینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې او اړتیاوې معلومې دي او هڅه کوي هغوی ته د مرستې لارې چارې پیدا کړي
د طالبانو لخوا په خوست کې د معلولینو عامر مولوی عبدالرحیم وویل معلولینو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې موضوع به هم تر چارواکو ورسوي.
دا خلک ډېر کړیدلې دي، درې کوله پنځه کوله څه نه دي زده، خو موږ کوشش کوو چې مشرانو دا لازمه کړو چې تاسو موږ سره مخه په دې باره کې کومک وکړو چې موږ د خلکو ته یو څه شی ورکړو انشاءالله.
سره له دې چې معلولیت یوه نړیواله پدیده ده، خو افغانستان کې څلور لسیزې جګړه د دې لامل شوې چې معلولین پکې ډیر شي او له دې قبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په دې وروستیو کې د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې تر پخوا هم ډیرې شوې دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي اوري.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر خلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی. پخوا داسې انتقاد و چې طالبانو په خپل کابینه کې د اقلیتونو ښځو او مسلکي کسانو ګمارنې اصل له پامه غورځولی دی، خو نن د طالبانو ویاند وویل مسلکي کسان معرفي او لا په دې برخه کې کار روان دی. طالبانو ویلی ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد دا خبره نن په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل د نجونو په تیره بیا د لوړو صنفونو د بیا پرانیستې لپاره کار په چټکۍ روان دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جیو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي اسامبلا نن په نیویارک کې پیلېږي. ښاغلی بایدن د افغانستان په تړاو هم غږیږي. په تېره بیا خپل عسکر یې له دغه هیواد راایستلي. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي وو د هند په یو لویدیز بندري ښار کې کشف او ضبط شوي دي. ټاکل شوی هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کورونا ویروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. او د کاناډا د کابینې یو افغان الاصل وزیر مریم منصف هم له ماتې سره مخ بلل شوی. د کاناډایي رسنیو د راپورونو له مخې اغلی منصف چې د لیبرال ګوند څخه د پیټر بورو د سیمې استازی وه او په کابینه کې د ښاري اقتصادي پراختیا وزارت مخته وړ، په روانو ټاکنو کې ښایي خپله څوکۍ په محافظه کاري سیالي میشل فیرری وبایلي. سربیره پر دې چې د لیبرال ګوند دوه څوکۍ راکمیږي، خو بیا هم وړاندوینې ښیي چې دا ګوند به په ټاکنو کې مخکښ وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. 25 دقیقې اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی. سپا په نسن کې د امن خونو ځینې مسؤلان وایي چې د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په چپه درېدلي او دغلته ساتل کېدونکې میرمنې د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. جزئیات د ازادي رادیو د خبریالې په راپور کې.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسؤلین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپلو کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې میرمنې خپلو کورونو ته وسپاري. د نوموړي په وینا دغې ادارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي. هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوي خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیې درلودلې، خو د میرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنۍ لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پرېکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امن خونې په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلي. یوه له هغو امن خونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امن خونه ده چې فعالیت کوي. د دغې امن خونې مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امن خونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري. او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلی د میرمنې به برخلیک شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلي چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لورې دغو میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لورې له سختریزیو ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دوه خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف پینزو فیتر
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد
حتی کونه چه اغوان حکومت.
ده ازادی رادیو اونیز بحث.
کابل ته د طالبانو پر اتاګ لزګونه زره زندانیان له زندانونو آزاد شول. دې ډله کې پر طالبانو سربیره هغه زندانیان هم شامل وو چې د درنو جنایي جرمونو په جرم محکوم وو. اوس داسې اندېښنې شته چې همدا خوشې شوي جنایي زندانیان ممکن هغو څارنوالانو او قاضیانو ته ستونزې پیدا کړي چې د دوی دوسیې یې پر مخ بیولې. پوښتنې دا دي چې د دغو څارنوالانو او قاضیانو امنیت څه ډول خوندي شي. خپل دوی د خپل خوندیتوب په اړه څه وایي؟ دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمانه رابلل دي: څارنوال عبدالرؤف فائق، څارنواله مینا صدیقی او د حقوقي چارو کتونکی عبدالستار سعادت. تخنیکی همکار مو شفیق عیار دی. اشاره کوي چې درې واړه میلمانه بحث ته یو ځای شوي دي، سټوډیو سره وصل دي. لومړی به له سرنوالې مینا صدیقی نه واورو. میرمن صدیقی، تاسو ښه راغلئ، راځئ له تاسو واورو چې مجموع کې تاسو خپله او نور سرنوالان د ځان د خوندیتوب په اړه څه اندېښنې لرئ؟
با آمدن طالبا یک گروه بسیار کلانه که در حدود 36, 35, 36 هزار نفر از زندان ها رها شده و یک کلانترین تهدید برای تمام سرانوالا در مجموع می باشه، چون سرکار مستقیم کارمندای مسلکی سرانوالی امرای از این مجرمین بوده و در مجموع در پیش از این که طالبا هم بیایه یک گروه های مختلف بودند که در برابر سارنوالا و یا مافیای زمین بودند، مافیای مواد مخدر، قاچاقبرای انسان، ناقضین حقوق بشر، ناقضین حقوق زن و مجرمین قاتلین بودند، اختطافچی ها بودند. اینا هم در برابر سارنوالا جبهات بسیار شدید داشتند و تهدیدات بسیار بد و خراب امنیتی در برابر سارنوالا داشت. ما شما هم اگه آگاهی داریم که در هر ماه یکی دو نفر سه نفر از سرانوالای ما را به شهادت میرسونند. در خانه هایش هم در درها در مسیر رفتن به دفتر، برآمدن به دفتر، حتی به دفتر لوی سرانوال هم یک روز یک تهدید بسیار جدی که تقریبا 8 ساعت دوام کرد. ما شما گواهی از او هستیم.
بله میرمن صدیقی، دا خو معلومه ده چه گواهونه و حتی ترور کدل سرانوالان پا دیورسته یو که اوز تاسو ده گواه اندیخنو او گواهونو ده مخنیوی لپاره لطالبان سره په تماس کې شوی یي، هغوی خو عمومي عفو اعلان کړی ده، ممکن مشکل و نه لري لسرانوالانو سره، اما اندېښنې همدغه جنایي باندونه دي. تاسو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره شخصا د خپلو ادرسونو څه کړي دي او کنه تر اوسه هم به برخلیک او به سرنوشت پاتې؟
والا شما کولیګي مو په می پوهیم که اصلا قراره که معلومات ما دارم امیال کسایی که دست به سرقت موتر دارن دوزه 15 چند روز پیشتر شما آگاهی دارین که این یک جرم بسیار کلان است و کسایی که متضرر بودن مراجعه کردن به دوزه 15 اونها رو راجع ساختن به وکیل گذر. من نمی فهمم که جهات از نظر از یا چی باشه. اگر ما دادخواهی بکنیم یا پیش هر کس داده شیم، فکر میکنم که کس گپ ما را اصلا نشنوه و اصلا توجه نکنه. ما که یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه خود هستیم، مثل خبرنگارا و مثل کسایی که در حقوق بشر کار میکنه، ما اصلا هیچ کدام اهمیت نداریم. امنیت داخلی هیچ قطع نداریم. به کی مراجعه کنیم؟ حتی از طرف جهان ما فراموش شدگی هستیم.
بله.
در هر جای کلگی حمایت های خود از هر کس اعلان کردن، مگم برای سارنوال و برای قاضی و برای منصوبین پلیس که در این راستا کار میکنن اصلا هیچ حمایت جهانی فعلا وجود نداره.
بله کور موادان سارنوال میرمن مینا صدیقی ورسته با تاسو ته بیرته راوګرځو د بحث بل ملما عبدالرؤوف فائق دی هم سارنوال وو په ډیرو دوسیو کې شامل وو. فائق صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایو، تاسو د میرمن صدیقی له اندیښنو سره څومره همغږی یې؟
وعلیکم السلام. دا چې دلته فکر کوم چې په نوم کې اشتباه شوې ده، زه څارنوال قریب الله فریزه مومند یم. خو برحال
او مومن صاحب فکر کوم داسې هغه سوی دی او څه تېروتنه سوې، ځکه زموږ د میلمنو کوم کوارډینیټور چې موږ ته کوم نومونه رالېږلي هغه کې حتما نوم ښکته پورته شوی. ښه، په هر حال مومن صاحب مهرباني وکړئ، ښه ده چې اسلام وکړه، مهرباني.
مننه. دا چې اګست په 15 باندې کابل ولایت سقوط شو او په مجموع کې ټول افغانستان زندانونه مات شولو، د دې نه په ټولو زندانونو کې هغه مجرمین چې په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي وو، چې دا غینه ځینی سروه صاحب صدیقی وویل، خو هغه بندیان محبوسین چې هغه د مافیا یا جنایي کړۍ وسره هغې اړیکه لرله، لکه د مواد مخدر مجرمین، ځینې نور اداري فساد په جرمونو باندې ځینې مرتکبین، یا داسې نور مثلا د انفلاکي انفجاري موادو انتقالونکي چې د ځینې ځایونو ته به یې هغه انفجار ورکول، مثلا دغه د معدنونو ته به انتقالول، دا هم د دې تر شا مافیایي کړۍ وي، او داسې نور هغه خطرناک بندونه د دوی تر شا ولاړ وو. هغې رها شولو تقریبا تر 9000 پورې بیلابیل مجرمین په ټول افغانستان کې رها شوي وو. په دې کې هغه مجرمین هم وو چې په هغوی باندې د اعدام حکم شوی وو، تقریبا د پولي شرفي زندان نه چې موږ کوم زه دقیق ارقام لرم، 800 هغه مجرمین چې دوی باندې اعدام حکم شوی وو یوازې توشي لپاره جمهور رئیس ته لیږل کېدل، لیږل شوي وو. البته چې هغه توشي شو دوی باندې اعدام حکم تطبیق شي، نو دغه کسان د جرم د کشف نه چې کله جرم کشف شو مجرمین معلوم شلو، نو د قرارونو په اساس باندې د گرفتاری کولو په اساس باندې دغه همدغه څارنوال قرار ورکړی دی او دا مجرمین نیول شوي دي. البته هغه وخت مظنون وو، وروسته بیا دوی باندې تورن لیکونه ترتیب شوي دي، تحقیق شوی دی، جزایي دعوه پرې اقامه شوې ده، او په حضوري شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې دوی سره څارنوالان مواجه وو، دوی ته مجازات غوښتې، دوی محاکمه یې غوښتې ده. نو دغه بندیان رها شولو، خلاص شولو، بدبختانه زه وایم، بدبختانه ووایم چې دغه خلاص شولو، په دې کې تفکیک ونه شو څومره کوم خطرناک مجرمین دي، د ټولنې لپاره څومره خطرناک دي. هغه چې د دغه سر نه د اول وخت نه د سرنوال سره اوکړه بسله کې نیولې وه، کینه یې نیولې وه، تر څو پورې دغه باید مشخص شوی وي او دوی باید نوې خوشي وي. خو بهر هغه خوشي شولو، آزاد شولو، نو هغه کینه چې دوی بسله کې ورسره لرله، نو اوس غواړي د دوی په ساده دغه مجرمینو په اصطلاح باندې د سرنوال نه خپل غچ واخلي. دا چې څارنوال په هغه وخت کوم هیڅ نه دی، یوازې یو قرار به صادر کړ، نور د مجرمینو نیول، د هغوی توقیف ته لیږل، دا ټول د پولیسو او د جنایي اړوندو مربوط وو، خو څارنوال یوازې هغه سره کلم وو.
نو مومن صاحب
په هغه وخت کې نه دی کړی،
رښتیا هم چې هغه وخت هم څارنوالان زیانمنون کې وو، اسی پذیره قشر و، لکه څنګه چې مخکې ورته میرمن صدیقی هم اشاره وکړه. اوس هم څه کول په کار درازي په دې تم شو چې تاسو څه کوي؟ آیا کومه ټولنه ستاسو د څارنوالانو چې دوی د خپل امنیتي اندېښنو په اړه باندې له مسؤلینو سره تماس ونیسي؟
لاندې خبره ده اوس راځم. بدبختانه شپږ وخت زموږ څارنوالان صاحبان شهیدان شوي دي، په شهادت رسېدلي په لسګونو څارنوالانو، او هغه وخت هغه دولت هم په دې ونه توانېد چې زموږ امنیت ونیسي، سره داسې چې هغه وخت کې نظام جوړ و. اوس چې دغه نظام سقوط شوی دی، افغانستان اسلامي امارت حاکم دی، اوس وخت کې یو څارنوال نه مادي او نه معنوي مسؤلیت لري، هیڅ نوه مسؤلیت نه لري. دا اوس چې زم شخصا په کوم ځای کې ما خپل ادرس هم چاته نشم ورکولی، چې زه دمه ځینې ملګري تلیفون نه کوي ما ته چې چېرته یې، زه ورته ادرس نشم ورکولی، ځکه زه اوس هغه ما د هغې مجرمینو قضیې بررسي کړي چې هغه قاتلین وو، هغه د مور مخدر قاچاق کوونکي وو، داسې نور. چې د دوی تر شا بندونه دي، د دوی تر شا مافیا کړی دي. موږ دغه اواز چې کړی دی رسول هم دی، نو خو اوس کې زموږ څه نشته، یوازې دغه سوشل میډیا ده په دې کې موږ ورکړی. خو تر اوسه پورې هېچا موږ ته لبیک نه دی ویلی، هېچا موږ ته د همکارۍ ډاډ نه دی را کړی. په داسې سره چې یو عادي عادي خبریال هغه ته بهرني هېوادونه سینې دبوي او وایي چې زموږ دروازې ستاسو مخلاص، ستاسو ژوند خطر سره مخ دی، هغه ته پناه ورکول کېږي. لیکن څارنوال چې د عدالت د تأمین او د قانون د حاکمیت د سنگر هغه سرتیری و چې د سر په قربانۍ باندې د دیموکراسۍ په پلي کولو کې د بشر حقوقو د حمایت کولو په تدبیر کې پوره وند اخیستی و. لیکن دته هیڅ چایس ټولنې لابیک نه دی ویل، نهونه ورته داسې ویل چې موږ تاسو سره همکاري یو. بدبختانه بدبختانه دغه هیوادونه چې د دیموکراسۍ چغې به وهلي، هغه سازمانونه چې د دیموکراسۍ چغې به وهلي، د قانون د قوانینو د تطبیق چغې به وهلي، هیڅ نو موږ ته اطمینان نه درکړ نه درکړ شوی. یوازې همدغه موږ خپل کاروالانو په واټسا کې یو ګروپ جوړ کړی دی، یو بل احوال په دغه باندې موږ اخلو.
دا هم فکر کوم ښه اقدام دی سرانوال صاحب، چې حداقل تاسو یو څه همغږي سره ولرئ. که څه هم طالبانو مجموع کې د امنیت ډاډ ورکړی، خو لا هم تر اوسه په بشپړ ډول دغه امنیتي خلا نه ده ډکه سوې. د نظام خلا که څه هم ډکه شوې ده، خو لا هم بعضې تشې موجودې دي. مننه. کور مو ودان. راځئ د حقوقي چارو لکتونکي عبدالستار سادات نه واورو. مننه مومن صاحب، تاسو ته بیرته راځو. سادات صاحب هم سټوډیو ته وصل شوی. سادات صاحب ستړي مشئ، تاسو اتمن دغه اندېښنې اورېدلې دي، څه لارې چارې ورته په کار دي تر څو د دغو پخوانیو څارنوالانو او دغه رس قاضیانو دغه اوسنۍ اندېښنې رفع سي؟
سلام کوم لودین صاحب، تاسو ته میلمانو ته اوریدم کو ته. بلې، و د اندېښنې معقول دي، په ځای دي. ځکه دا څارنوال په خپل په مغاربي کې مودې یو لومو مرته وایي، دا د ټولنې د نماینده په توګه د نظم او د حیثیت او د وقار په استازیتوب دوی په محکمه کې دعوی اقامه کوي. زموږ هغه حقوقي سیستم رومن جرمنیک دی او په هغه کې همداسې دی. دا یو خطیر کار دی، په ډیر زیات امنو هیوادونو کې هم دا سخت کار دی. بیا چې کله هیوادونه بحرانونو ته ځي او یا د نظامونو سقوط رامنځته کیږي، دا خطر ډیر زیات دی. اما تنه سرنوالا نه دي، دا بس هغه دی پراخ دی. تر دې سرنوال خو یوازې دعوه اقامه کړې، مګم هغه قاضي چې چکش وهلی او یو څوک یې په اعدام باندې محکوم کړي، هغه څنګه کیږي؟ هغه زندانونو خو پولیس لري، زندانیانو ساتلي هغه څنګه کیږي؟ یا نور جنایي پولیس دي، ډېر زیات نور دخیل اشخاص دي. دا ټول په دغسې غټو حوادثو کې د دې امنیت خوندیتوب یو غټ سوال دی، د اندېښنې په ځای دي. مګر دغه قضیې ته موږ د کومې زاویې نه ګورو، دا ډېره مهمه ده. زه ډېر زیات څارنوالان پېژنم، زه خپله لافورم لرم، حقوقي خدمات دفتر لرم، یوولس مدافع وکیلان داسې تر اوسه کار کوي. البته نوي سیستم کې ملاقات نه دی شروع کړی. موږ په ارتباط کې یو ډېر زیات غټ تعداد څارنوال صاحبان، خصوصا چې ریاستونو مسؤلین وو، دوی امریکې ته راغلل. ایټالویانو هم ورته غېږه خلاصه کړې، په غېږې پې کړی، ځکه ایټالیا دوی قضایي برخې سره کومک کو. او همدغسې اروپایي اتحادیه هم دې ټکي ته متوجه ده او هغوی وایي چې دا خلک باید راوایستل شي. قیمه توقع دا ده د افغانستان ستنېږي. او دا اوس هم د سرانو صاحبانو یو مشکل دی، یو دا مشکل چې لږ درغټۍ په دوی کې ډېر تعداد علاقمند دي دي چې دوی هم بهر لاړ شي. البته متاسفانه ډېرو کې دا ذهنیت شته، تنه سرانوالا نه ښیم، قاضي صاحبان نه ښیم، د افغانستان په نورو اقشارو کې هم دا شایسته چې دا باید کنټرول شي. اوس من څه رقم مشکل سره مخامخ یا ولا دا مشکل څه دومره غټ ښي او دومره هم نه دی، یعنی حد اقل ما تر اوسه پورې داسې یو مشکل نه دی یادښت کړی. زما هم صنفیان دي، همکاران دي، سرانوالانو، هغوی تر اوسه هېڅ چا راته نه دي ویلي چې منګه دغه رقم یو امنیت تحقیق سره مخامخ شو. دا څو ډوله خلکو، دا څلوېښت زره شاوخوا بندیان چې موږ درلودل، په دوی کې تر دولس زرو سیاسي بندیان وو مشخصه د طالبان، او هغه خو اوس عمومي افت قاعده لاندې راځي، یعنی قوانین لغوه دي، هغوی راځي او هغوی هم بیا د خپل د مشرانو د اوامرو اطاعت کوي. هغه ته کوم مشکل نه پیښیږي، استثنایي قضیه به نه غږیږم. اما په مجموع کې سیاسي بندیان به نه را نه شي دي، او څارنوال دي او قاضي
یعنی پولیس دروازه وانه ټکی هغه مشکل نشته. بل د عادي جرایم وبندیان دي چې واړه جرایم لري ډیر غټ تعداد دی هغه هم دی هغه نه مشکل نشته. یو د اختطاف برخه یو د قتل برخه دغه زینو تراندو جرمونو مرتکبین هغه یو تهدید دی. ما زه فکر کوم چې دغه خلک هغه یو اشتباه و چې دا کوم ولایتونه ونیول شول اوله زندانونه نیول کېدل بیا هغه یو اضطراری حالت کې دا خلک پرېښودل کېدل. ما هغه وخت کې هم چیغه کړه چې دا خلک باید سیاسي او جنایي بندیان سره جلا شي. ټول خوشې نه چې خیر دا وشو. اوس هغه خلک تښتېدلي یعنی هغه خو چې قتل کړی هغه ته خو د طالبانو سیستم لاغه دی جدي دی د رئیس جمهور په میز باندې چې زه خپل حقوقي مشاور وم تر زرو ډیر د اعدام د توشه هغه وړاندیزونه پراتو دي په محکمې فیصلې وي چې رئیس جمهور باید توشه کړی وای دا نه توشه کېده. یعنی ډیر زیات اعدامیان وو چې د لسو پنځلسو کالو حتی د اتلسو کالو رئیس وو خو اعدام حکم پرې تطبیق نه شو. مګر اوس په نوي سیستم کې خو هلته د حدود د قصاص مسله ده. یعنی که دغه قاتل هغه تر څوره شي د سارنوال دروازه وټکوي یا قاضي ته ورشي از څومره پښې لري هغه تښتي هغه خپله د نظام د سیستم نه ډارېږي. نو دغومره چې دا مشکل غټ ښودل کېږي په دې اندازې خطرناک نه دی. او که چېرته اس په فرمان صادر شوی نه وای د همدغه سیاسي برخه چې هغه د طالب بندیانو وه د امارت خلک دي نو دوی به د انتقام اخیستو د غچ اخیستو هڅه کړې وای. او هلته خو یو چا د قتل کړی هغه پسې تر څارنواله خپله کورنۍ د مقتول ډېره زیاته ورپسې ده هغه یې راځي د قصاص دعوه پرې باندې کوي. نو هغوی کې به دا شی نه وي اما بلې و دا وضعیت تر څو چې یو دقیق نظم ته راځي هغه خطرات شته مشکلات شته. هر څوک باید متوجه وي خپل امنیت ته. زه سرانوسران ته مشوره ورکوم چې دغه قضیې کې ځینو شیانو کې دوی باید باور وکړي او پیکر په توګه دوی باید راټول شي ونه ډار شي. مثال ته پټ شوی هلته چې امنیت په خطر کې دی زه فکر کوم تر دې چې براله ښکاره هلته د سرانوالانو اتحادیه په خوا وه هماغه چتر لاندې راټول شي تاسو خلکو سره خبرې هم کوی شي. کله چې اسماعیل خان د جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشی کېږي کله چې قیصری جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشی کېږي نو سرانوال څوک څه کوي چې وژني. اما دوی که یو غږ ولري چې هلته بیا یو مسؤول له مرجع ته ورتلی وشي دا بیا کوم مشکل نشته. او که دوی انفرادي پټ وي او یو څوک د انتقامګیري هڅه وکړي موقع ورته مساعده شي هغه خطر شته اما هغه د دوی په اتحاد او په یو غږ باندې علیدی شي.
مننه سعادت صاحب راځي چې بیرته سرانوال صاحبانو ته ورسو. سرانوال صاحب مینا صدیقی تاسو څه فکر کوئ آیا رښتیا هم کولای شئ چې تاسو سره راټول شئ؟ مخکې هغه مومن صاحب ویل چې د واتس اپ کوم ګروپ جوړ دی فکر نه کوئ چې رښتیا هم دغه سره لاس یو کوي او حداقل دی و اعتراض په بڼه ورسي اوسنی حکومت ته طالبانو ته یا هم دغه سي د ویجرګې په بڼه ولدوی نه د امنیت غوښتنه وکي؟ فکر نه کوي دا به خوي نظر دی ته چې په کورونو کې انفرادي او سي او لاندېښنو سره مال ژوند وکي؟ ګپای
مومن ساده څه به مګیش ګپای بسیار خوب ګپای بسیار معقول. اما امروز زنای بیچاره که در پشت وزارت زنا برآمدند دار سرکت کشیدند به عوض از این که به گپای از اونها اعتنا شود به خواسته های از او پاسخ مثبت داده شود مشکلاتی که دارند دامنگیرشان او حل شود عوض از او وزارت زنا رو به نام وزارت امر بالمعروف.
آقا خود جلا موضوع ده میرمن صدیقی آقا خود ښځو حقونه دی و سرانوالان و قاضیان په اړه باندې څومره ضرور ده چې داسې یو ټولنه د دوی رامنځته سي یا یوه ډله رامنځته سي او د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه له مسؤلینو پوښتنه وکړي؟
هدف مو سره دې هسته کې د مجموع اگر هر قدر دادخواهی هر قدر سرصدایی که در داخل افغانستان اگر داشته باشیم فکر نکنم که وجود داشته باشه. اما این گپ بسیار گپ خوب است که سرانوالا فعلا یک گروپ جمع شدن و خواسته های مشروع کنیم سره اما با دیگه خدمت نمیکنن به ارتباط مشکلاتی که دارن اما از یک دیگه خود حمایت میکنم. این بسیار گپ معقول است گپ بسیار خوب است. من طرفدار از این گپ هستم و امید از این دارم که صدای جمعی ما هم در داخل کشور ما کسایی که در اصل قدرت هستن این بشنون و گوش کنن و همچنان جامعه جهانی و دنیا که ما کلگی قربانی دموکراسی هستیم.
تاسو وایئ چې باید نړیوال همغږ واوري او په کور دننه در سره تماس ونیول سي او خپل حکومت مو غم وخوري. ډېره مننه. دا چې د خپرونې وخت کم دی، راځئ چې له مومن صاحب نه هم واورو. مومن صاحب، تاسو سره کومه اړیکه نیول سوې ده د بهرنیو هیوادونو لخوا؟ ځکه مخکې سعادت صاحب ویلي چې ځینو هیوادونو لکه امریکا او ایټالیا او په مجموع کې اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې ځینې څارنوالان چې ژوند یې له خطر سره مخ دی هغوی راوباسي. تاسو سره کومه اړیکه نیول شوې یا دغسې کوم پلان شته؟
مننه. اوس خو د ساده صاحب ځینو نقطو ته اشاره وکړه، غواړم په دغه باندې لږ رڼا واچوم. وویل چې څارنوالان ته کوم خطر نشته دی. زه به یو څو مثالونه ته وړاندې کوم. کله چې نظام سکوت وکړ، طالبان راغله په افغانستان کې حاکم شلو، موږ د طالبان د خوانه عمومي وفه هغه ته موږ خراغله هرکلی ویل، لبی کورته ویل، ځکه وفه عمومي وشله. موږ کوم خطر د اسلامی امارت څخه نه محسوسو او نه محسوس کړی دی او نه محسوسو. خو هغه جنۍ بانډونه چې هغه مخامخ د څارنوالي د خپل د قضیې مدعي بللی وو، چې دا مدعي دی، هغه په داسې حال کې چې مدعي ولومون دی څارنوال، خو دلته یې کینه او کده د څارنوال سره پیدا شوله. د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه باندې زمونږ یو څارنوال حبیب پنوم باندې دا په کابل کې نامعلوم کسان د خوانه شهید شو. په داسې حال کې چې دا یو ملکي څارنوال وو، نه د عدلي قضایي ارګان څارنوال وو، نه هغې پورې اړه لرله.
یعنې تاسو وایئ چې ګواښ پر ځای دی مومن صاحب، ځکه که بحث راټول نه کړو وخت مو کم دی، بې نتیجې پای ته رسیږو. تاسو وایئ چې ګواښونه ستا ګواښونه پر خپل ځای دی، اما د مخنیوي لپاره کوم پلان شته؟ کوم تماس تاسو سره نیول شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا یا هم په مجموع کې له بهرنیو لخوا چې ستاسو غم خوړل سي، یا د هغو څارنوالانو چې له ورته برخلیک سره ممکن مخامخ شي؟
متاسفانه چې مستقیمه اړیکه موږ سره نه نیول شوې او نه زموږ کوم همکاران سره نیول شوې. یوازې اعلانې خپرې کړې دي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی، خو په رسمي ډول باندې نه موږ ته کوم ایمیل راغلی دی او نه موږ سره کوم اړیکه نیول شوې ده. دغه ګواښونه په خپل حال باندې پاتې دي. تقریبا نظام سکون نه دی خو زموږ څلور څارنوال صاحبان شهیدان شوي دي. موږ غوښتل چې په حضوري شکل باندې وزیت راشو، خو کله به داسې واقعه پېښه شوله موږ بېرته وډار شو، بېرته بلاړلو چې اوس موږ د چانه ځانو وساتو. آیا دغه مجرمین چې رها شوي دي آزاد شوي دي؟ دا خو د مافیایي باندونو خلک دي، تر شا هغوی ولاړ دي. نو هغوی په اسانۍ سره په هر ځای کې کولی شي خپل هغه کس چې دوی غواړي چې ووژني د منځ ویستلو دي، هغه سره په اسانۍ سره د منځ ویستي. نو په دې خاطر موږ په حضوري شکل باندې هېڅ ونه توانېدو چې راشو او یو ځای کې راټول شو د خپل غږ اسلامي امارت ته ورسو یا بل شاته. او خو تر اوسه پورې موږ په دې باندې بریالي شوي نه یو، ځکه دلته موږ ګواښونه موجود دي، نه شو وتلی بهر. یعنې په هغه ځای کې چې کوم یو کوم ځای کې موږ یو هلته موږ ډار احساس کوو چې کېدای شي دلته راپسې راشي، ځکه دغه تلو کسه زموږ شهیدان شو د یو نه په بېرحمۍ سره سر کته شوی وو. دا سر کته کول خو د هغه چا کار دی چې هغه ډېر سخت زړونه ولري.
بله، مننه. کور مودان مومن صاحب، سلامت اوسئ. سعادت صاحب، له تاسو نه هم لنډ اورو نتیجه ګیري په توګه باندې څه کول په کار دي؟ څارنوال صاحبان وایي چې دوی له کورونو نشي راوتلی، هغه د څلور ملګري وایي په تیرو څو اونیو کې وژل شوي دي.
زه اول وایم چې دا څلور ملګرو نمونه یاد نه شول چې هغه څوک کوم ځایونه کې مشخصات نشته، اما د دوی ویره په ځای ده. یعنې دغه وظیفه خپله داسې ده، طبیعت چې کله اتمان محاکمو کې تاسو کوم وخت کې یا لیدلیم دي هم ګډون کړی، څارنوال چې درېږي د یو چا په ضد باندې وایي چې د دغه 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 دلایلو مطابق د جزا قانون، د جزا د کوډ یا فلاني قانون په اساس باندې ته دغه جزا غواړم، دوه درې مادې غواړي، هغه کې اوږده حبسونه وي، هغه کې اعدام وي، هغه کې ډېر زیات توند الفاظ وي. او په افغانستان کې طبعا خلک دا شخصي اخلي، د دوی دا ویره په ځای ده. اما ما وویل چې ما شخصا تر اوسه پورې څه داسې نه دي نوټ کړي. زه په ارتباط کې یم، ویره معقوله ده، تشویشونه شته، حتی که په ساحه کې دا تشویش نه وي. دا ما وویل په ډېر زیات یو نارمل ټولنه کې، په امریکا کې البته د هغوی رومن جرمني سیستم نه دی، کامن لا دی، خو هلته هم یو وکیل کوي او قضیې کې وکالت کوي، د یو برخې باید وډار شي. که چېرته په فرانسه کې هم یو څارنوالي، هغه باید وډار شي. دا تشویشونه په ځای دي. اوس طبعا بسته او نظام رنګ شوی دشته، خو هغه ډیر دی تاسو په زیر برخې هغه وتی دي. او زه فکر کوم دا مشکل په دې حد کې نه دی، مشکل ستاسو
همدې دوی راټولېدل کې دیش د مشکل حل کې تر دې چې پټ شي.
سعادت صاحب یو بل پښتنه ملانډو کې ورته جواب راکړي، طالبان هم نظام جوړ کړی، دوی هم ممکن سرانوالانو ته اړتیا ولري، څومره اړینه ده چې طالبان راسی بیرته سرانوالان راسی بیرته له قاضیانو سره په خپلو ادارو کې ځای پر ځای سي، امنیتي پرسونل ورکول سي چې دوی حداقل د ډاډ فضا ورته رامنځته سي؟ پلانډو کې جواب راکړي.
طالبان په خپل د اوس مثال د ملا حسن اخون مرستیال بډیګارد نه لري، وزبندره چارو وزیر امیر خان متقی محافظ نه لري، فکر نه کوم دوی ته امریکي او جلا کلتور لري. ما وویل چې دغه د ویرې ډیره برخه ډیره انتظایی ده، تر دې چې واقعي دوی ډاریږي د امارات نه، امارات لخوا ته نه فکر کوم افه شوي، فقط دوی راټول شي او غږ ولري مشکل حل کیږي.
کور موادان ډیره ډیره مننه اوریدونکو، د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو سرنوال صاحب مهمان، سرنوال صاحب مینا صدیقی او د حقوقي چارو لکتونکو عبدالستار صادق صاحب څخه ډیره ډیره مننه.